بلے فرشتنے گا تاسو ستڑی مشے د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یاسنوري ام بیا هم هرکلی کوم او رچې امریکایي سناتوران چې پرونی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره غونډه لرله وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې نهایي هدف چې د سولې او موافقه ده ترلاسه کیدی شي پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو څو مهمو خبرونو سره لیکونه د غور سیمه ایز چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړۍ دوه خطر خورا زیات شوی پاکستاني چارواکي وایي د ویل اسکرین انجلی د تختونی او وژنې په تور درې مشک کسان نیولي د واشنگتن او ایران ترمنځ زیات شوی کړکېچ په ترڅ کې پینتاګون منځنی ختیځ ته د 5000 نورو سرتیرو پر استولو غور کوي د خبرونو تفصیل تمه ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې د جولای په 14مه پیلېږي قرغیزستان قزاقستان تاجکستان هند پاکستان چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان ایران بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي د شانګهای سازمان 13 سرمشریزه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې وه د غور سیمه ایز چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړۍ دو خطر خورا زیات شوی د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو ورښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر منار پورې رسېدلی دي د اریاپور په وینا د دې لرغوني منار استنادي دیوالونه له منځه تللی دي د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی چې د جام سیند د هرې رود له مست سیند سره یو ځای کېږي دا منار په 12مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 15 متره لوړ دی جام منار په نوې ډیلي کې تر قطب منار وروسته نړۍ کې د خښتو تر ټولو ستر منار دی ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان له ملي ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي دا لوبه د برېټانیا په بریسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده ټاکل شوی د کرکټ نړیوال جام راتلونکي اونۍ د پنځشنبه په ورځ پیل شي او دا یو ورځنۍ نړیوال جام لوبه به د جولای تر 14مه په انګلستان او ویلز کې ترسره شي پاکستانی چارواکي وایي د یوې لس کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې په تور درې مشک کسان نیولي دي د اسلام آباد پولیسو ویان خالد اعوان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې د دې قضیې په تړاو څلور پولیسو ته د وظیفوي غفلت دوسیه اچول شوي لس کلنه فرشته چې د اسلام آباد له چکشازاد څخه تښتول شوي او وروسته وژل شوي په اسلام آباد ښار کې ډېر اعتراضونه راپارولي وو ویل شوي چې پر هغې جنسي تیری شوی او وروسته وژل شوې ده کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د هغې د ورکېدو په پیښه کې اقدام نه دی کړی او نه هم د پولیسو په ماموریت کې دغه پیښه ثبت کړې ده د واشنگتن او تهران ترمنځ زیات شوی کړکېچ په ترڅ کې پینتاګون منځنی ختیځ ته 5000 سرتیرو پر استولو غور کوي امریکایي چارواکو چې خپل نمونه نه خودلو په شرط رویټرز آژانس دا خبره کړې ویلي چې د امریکا مرکزی قومندانۍ منځنی ختیځ ته نور سرتیرو د استولو غوښتنه کړې خو دا نه څرګنده چې پینتاګون به دغه غوښتنه ومني او کنه یو چارواکي ویلي چې دغه اقدام د دې لپاره نه کیږي چې د ایران لخوا کوم نوی ګواښ متوجه دی بلکې هدف یې د سیمې د امنیت پیاوړي کیدل دی پینتاګون تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ایران او امریکا ترمنځ لفظي جګړه په دې وروستیو ورځو کې وروسته له هغې تیزه شوې چې متحدو ایالتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړې چې د واشنگتن په وینا د تهران د ګواښونو مخه ونیسي د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو جرګې مشر ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړ چې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټېدو هڅه کوي نانسي پلوسي پرون په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو له یوې غونډې وروسته خبره لاندې ته وویل هیڅوک تر قانون پورته نه دی د متحدو ایالتونو د ولسمشر په ګډون او موږ باور لرو چې د متحدو ایالتونو ولسمشر د قضیې په پټولو کې لاس لري د دې په ځواب کې ولسمشر ترامپ یوې خبري غونډې ته وویل
I think most of you would agree to this. I'm the most transparent.
زما په فکر ستاسو اکثریت بل دې سره موافق وي چې زه تر ټولو ډیر سپیشل ولسمشر یم خاید د هیواد په تاریخ کې ولسمشر ترامپ زیاته کړ چې د څنپټوی او د بل دیموکراتانو سره په نور مهم موضوعاتو کې همکاري ونه کړی تر څو چې د په برخه کې دغه خیالي تحقیقات پاتې نه وي رسیدلی تر دې مخکې پر ولسمشر ترامپ له میرمن پلوسی او یو شمیر نور دیموکراتانو سره د یو شمیر بنیادی شایانو په برخه کې غونډه لغوه کړه ناتو د غړو هیوادونو راتلونکي سرمشریزه به د ډسمبر په درېیمه او څلورمه په لندن کې وشي او د دې تړون اویایمه کلیزه به ولمانځل شي. د دې نیټې اعلان د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وکړ او ویل چې دا غونډه یو فرصت دی چې پکې اوسني امنیتي ګواښونه وڅېړل شي، پر ناتو پانګونه ادامه پیدا کړي تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې څرنګه د تړون په راتلونکو کلونو کې هم د ثبات د یوه ستون په شکل پاتېږي. ستولتنبرګ زیاته کړه لندن د ناتو د لومړي مرکزي ادارې کور دی او دې ته مناسب دی چې هلته د ناتو تړون اویایمه کلیزه ولمانځل شي. برتانیا او یوولسو نورو هیوادونو د ناتو تړون په 1949 کال کې تاسیس کړل. دې تړون مرکز اوس د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې دی او 9 غړي لري. ازادي رادیو اورې خبرونه مو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې امریکایي سناتوران چې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه لرله، وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې نهایي هدف چې د سولې موافقه ده ترلاسه کیدی شي. تمه ده چې جان وکر چې په امریکایي طالب مشهور دی له نږدې 40 کاله بند وروسته نن له زندانه خوشې شي. په اورزګان کې چې ډیر ښوونځي د ناامنۍ له امله تړل شوي، زده کوونکي ډیر ګیلمن دي.
هغه د طالبانو کمربند، طالبانو میزونو او چوکیان او کتابونو او شیان ټول سره غورځولي دي. معلمانو شی نسته، په دې خطر نه سفتله.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا او ایران ترمنځ راپورته شوي کړکېچ له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اسدی رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازي اوریدلای شي. رسول خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په واشنگټن کې د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې له غړو سره غونډه درلوده. جمهوری غوښتونکي سناتور او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریچوی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د هغه په وینا مسله دا ده چې په دې برخه کې تر څه حده پرمختګ شوی او آیا هغه نهایي هدف چې د سولې موافقه ده ترلاسه کیدی شي. ښاغلی ریچ دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تړلو دروازو تر شا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې دیموکراتیک سناتور او د دې کمیټې غړي باب مندز وویل د امریکا خلک له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو غوښتونکي دي او دې هدف ته رسیدل ډېر مهم دي. مینز دغه راز ویلي چې سولې ته رسیدل او په دې برخه کې د ښاغلي خلیلزاد د خوشبینۍ په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو په لیدلورو کې ژور اختلاف موجود دی. له بلې خوا د اندیانا له ایالت څخه جمهوري غوښتونکي سناتور تاد ینګ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له سپینې ماڼۍ څخه د زیات شفافیت غوښتنه وکړه. د کله چې خلیلزاد دغه دنده سپارل شوې، تر اوسه د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې خبرې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی له امریکایي قانون جوړونکو سره په غونډه کې په دې اړه بحث او خبرې کوي. په قطر کې د شپږم ځل خبرو تر پای ته رسېدو وروسته دواړو لورو بیا هم د پرمختګونو خبرې کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ترسره کیږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د هېواد له خاورې به بیا پر امریکا د حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند هغه مسایل دي چې ښاغلي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره پرې خبرې کړي دي. هغه ویلې تر هغو چې په ټولو دغو مسلو توافق نه وي شوی پر هیڅ یوې مسلې موافقه نه شي کېدی. په افغانستان کې د امریکا جګړه هم چې 18 کال ته غځېدلې تر اوسه پکې له 2300 زیات امریکایي پوځیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او هم پر دې جګړې میلیارډونو ډالر لګېدلي دي. په اوس وخت کې 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي. ردی او د امریکا د استخباراتو جګپوړو چارواکو تل دا خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت خطرناک دی او کېدای شي بیا د ترهګرو پر یوه پناه ځای هم بدل شي. بیا هم له موضوع لري نزو تمه ده امریکایي طالب جان واکر چې البته په امریکایي طالب مشهور دی له نږدې 40 کاله بند وروسته نن له زندانه خوشی شي. لند د طالبانو د رژیم د نسکولېدو پر مهال په افغانستان کې ونیول شو او بیا د امریکا په متحدو ایالتونو کې محکمې د تروریزم په جرم محکوم کړ. جزئیات د احمد شیبر پر پورت کې.
جان واکر لند د طالبانو د رژیم پر ضد د امریکا د متحدو ایالتونو په مشي د بریټ پر مهال په مزار شریف کې ونیول شو. هغه وخت چې د طالبانو سره وو پر ځان یې د عبدالحمید نوم ایښی وو. جان واکر لند بیا د امریکا متحد ایالتونو ته انتقال شو. دی په متحد ایالتونو کې د امریکایي طالب په نوم مشهور دی. په 2002 کال کې محکمې د ترهګرۍ په جرم په 40 کاله بند محکوم کړ. لند د انډیانا ایالت په تیرهوټ زندان کې بندي شو. پرون چې کله محکمې د ده د خوشي کېدو اعلان وکړ، مورې میریلین واکر د محکمې د ودانۍ د باندې په ژړغوني غږ وویل: جان پر موږ ګران دی، ډیر ګران دی، او څه چې د هغه په خیر کې وي د هغه تمه لرو. د نن ورځې پریکړه به ده ته یو فرصت ورکړي چې بیرته هغه ژوند ته ستون شي چې خلکو ته څه وکړي او د خلکو لپاره څه وکړي. لند د 2000 کال په نومبر کې پاکستان ته تللی وو او له هغه ځایه بیا افغانستان ته اوښتی وو او له طالبانو سره یو ځای شوی وو. جان واکر لند 10 کاله او 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. دی به راتلونکي 3 کاله تر څارنې لاندې وي. د ده د انټرنیټ وسایل به کتل کیشي، یوازې به په انګلیسي ژبه له انټرنیټه کار اخلي. دی نشي کولی چې د افراطي ډلو مواد وګوري، بل پاسپورټ واخلي یا د امریکا له متحده ایالتونو ووزي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند مدني فعالان وایي د بهرنیو ځواکونو په بریدونو کې ملکي او نظامي تلفات ډېر شوي دي. په لښکرګاه کې د لښکرګاه او د لښکرګاه اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالانو په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د هغو بریدونو له امله په حکومت او نړیوالو ځواکونو انتقاد وکړ چې له امله یې ملکي او پوځي کسانو ته ډېره مرژوبله اوړي. په دې تېرو دوو اونیو کې په هلمند کې د هوایي بریدونو له امله ویل کېږي د افغان ځواکونو او ملکي تلفاتو شمېر خورا ډېر شوی دی. نور حالید الیاس دی پر رپورټ کې.
د مدني ټولنو د امرغي په مرکز کې راټول سیو فعالین او د لشکرګاه شر اوسیدونکو وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونکو کې د ملکي تلفاتو شمیر تر بل هر وخت ډیر سوی دی او دا د دوی ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. د دغه مرکز مشر نظر محمد رودي، مدني فعال عبدالولي پتیال او عبدالحق ځواکمن ول
په ملکي برخه کې هم په دې ورسوي کې ډیر ملکي تلفات لري چې واځي په دوه هفتو کې څوار لستانه شهیدان سوي، څوار لستانه ټپیان سوي. د هوایي بمباریو په برخه کې هم نوزمر جدي وشتنه ده چې نور په دې برخه کې زموږ زغم پای ته رسیدلې دی.
ملکی کسان چې څو ورځې مخکې په مساګلا کې بمبار وسو، 13 ورځې په نوزاد د یک پساهي کې بمبار وسو، دوی شپې مخکې په زمبولي کې زموږ څوار لس کسان شزي نور ماشومان په شهادت رسیدل.
د معلوماتو لمخې چې ازادي رادیو ته رسیدلې شي چې په 13 دوونی کې په دروي جلا جلا پیښو کې څوار لس ملکی کسان وژل شوی او تر دې ډیر نور ټپیان شوی دي. دا غرض په څلور نور جلا جلا بریدونه او د بهرنیو ځواکونو په وایي بمباروي کې 45 پولیس وژل شوی او نور ټپیان دي. د ملکی مرکز په برخه کې تیرونی لومړی پیښه د مساکلا ولسوالۍ پر لار سوي ده چې د معلوماتو لمخې د یوې کورنۍ څلور غړي چې په موټر کې سپارول وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی چې دام غړي د لشکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې تر تداوي لاندې دی. د هلمند امنیه کمانډان د ملکی تلفات په اړه څه وایي خو د پولیسو د مرګ ژوبل ډېرې دلمنې. سمونیار حسام الدین هلمندی ازادي راډیو ته وویل ځینې نور پیښې هم سوي دي چې له امله ملي پولیسو ته تلفات اوښتي دي خو د تیرې اونۍ هغه پیښه یو سوی تفاهم چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبار له امله د شهرادو کمانډان حاجي ګران په شمول 13 پولیس ووژل شول او 14 نور ټپیان شول.
د دې هفتې چې تلفات زیات شو همدغه د تیاري بمبار چې د سوی تفاهم د جی پی ایس او د تیاري راغی دغه تعداد تلپات پولیس لوړ نه دا سې دقیق نه دی راته معلوم چې په دې تېر هفته کې درې حادثې سوي دي. یوه دا ده ناری سراج چې دغه سوي ته په هم د تیارې د جی پي ایس دوی په منځ کې راغی، او یو تېره شپه په سره ګودر کې و، او یو تېره ورځ په دغه نوزاد په ساحه کې و چې پر یو پوستې جنګ و، حمایه او کومک روان و، هغه بیا په کمین مین باندې وختل. دغه درو نقطو کې موږ تلفات درلود.
د لشکرګاه اوسېدونکي او مدني فعالین په داسې حال کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنې ښیي چې په دې اونۍ کې د دوو نورو پېښو له امله چې د هلمند د نارسراج ولسوالۍ په کلایګاز او زنبلي سیمو کې سوي دي، د یوې کورنۍ څلور او د دوو نورو کورنیو شپږ غړي وژل سوي دي، او د درېو واړو کورنیو یوولس کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان سوي دي. د لشکرګاه اوسېدونکي سلطان محمد نظري او مدني فعال عبدالولي پتیال ول حکومت اکثر وخت پر یو شمیر خونړیو پیښو خاصا چوي او ملیون ته جزانه ورکوي.
اوس حکومت په زاده چې نه دولت په غاړه اخی، نه خارجان په غاړه اخی، نه هیڅ څوک په غاړه اخی، موږ به مرو، ویني به زموږ رواني، موږ به دغه نه څوک نس پیدا کولی چې څوک تر لاس ونیسو، چا ته ووایو چې زموږ نظامیان ولې ولاړه، زموږ ملکیان ولې ولاړه. نو زموږ پر مرکزي دولت، ولایتي ادارې او پر ټولو هغه لوړفورو مسؤلینو باندې دا غږ دی چې ژر تر ژره د دغه تیرو پیښو عاملین په ګوته کې او ولست یې افشا کړي، او د آینده پیښو مخنیوي لپاره باید چټک ګامونه دوی واخلي.
په دې ټولو پیښو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښې ده. که څه هم حکومتي مسؤولین د ملکیانو د تلفاتو په برخه کې وسله وال طالبان، خو طالبان بیا حکومتي سرتیرو تورنوي چې د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي. اما مدني فعالین وایي د جګړې ټولې غاړې د خپل یوه مخالف لپاره پر ملکي کسانو مرمۍ وروي او د هغوی ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. محمد الی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
وامرتل چې د هلمند مدني افعالان وایي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکي تلفاتو او د دغه راز د افغان پوځیانو تلفات ډیر شوي دي. بهرني ځواکونه تل د دغسې ادعاو په اړه وایي چې څېړنې کوي، او د خپلو څېړنو په نتیجه کې به په دې پوه شي چې بمباري کې ملکي تلفات و، او یا هم د جګړې نورو لورو ته چې افغان پوځیان دي تلفات اوښتي کنه. خو بیا هم له موضوع ډېر لرې نه ځو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ کې البته د زندانیانو بشري وضعیت ته اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د دې کمیسیون مسؤول سید محمد سامي وایي د بلخ په مرکزي زندان کې محبوسین په ډېر ناوړه وضعیت کې دي، او د یوه درې کسیزه خونه کې له شلو زیاتو زندانیان ساتل کېږي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې د زندانیانو لپاره په زندان کې روغتیایي امکانات هم ډېر کم دي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریفه پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ کې د زندانیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی، او له حکومت څخه غواړي چې څو د دغه ولایت په مرکزي محبس کې د زندانیانو د ښې ساتنې زمینه برابر کړي. په شمال زون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي وایي چې د بلخ په مرکزي زندان کې محبوسین په ډېر بد بشري وضعیت کې ساتل کیږي. هغه وویل چې په یوه درې کسیز اتاق کې له شلو ډېر زندانیان پرته له مناسبو صحي امکاناتو ساتل کیږي. ښاغلی سامي زندانیانو ته د ځای د تنګوالي ترڅنګ هغوی ته د حرفي او زده کړې د زمینې د نشتوالي په اړه هم اندېښنه وښودله. عمده ستونزې چې د بلخ په زندان کې موجودې دي، یو خو د ځای نشتون دی. په یوه اتاق کې چې درې کسو لپاره جوړ شوی دی، کابو شل نفره ساتل کیږي. د دې ترڅنګ هغوی ته د حرفي او زده کړې زمینه هم نه ده هواره شوې. د ځای نشتوالي د دوی لپاره روغتیایي ستونزې هم زیږولې دي. یادې مسلې موږ زیات اندېښمن کړي. د بلخ د ولایتي شورا غړي هم د مزار شریف په مرکزي زندان کې د محبوسینو وضعیت د تاسف وړ بولي. هوایي چې حکومت د زندانیانو لپاره د ځای د ستونزې د حل په خاطر باید مؤثر اقدامات ترسره کړي. د ولایتي شورا مشر حفصل حدید وویل د بلخ مرکزي محبس په ښار کې دننه د استوګنې کورونو ترمنځ موقعیت لري چې په هیڅ ډول معیاري او ستاندارد نه دی. دوول چې دا زندان هغه کورونو ته چې شاوخوا یې موقعیت لري ګواښ شمیرل کیږي. افضل حدید وایي چې ولسمشر غنی په کراتو وعده ورکړی چې په مزار شریف کې به د زندانیانو لپاره د ځای ستونزه هواره کړي، خو تر دمه هیڅ هم نه دی شوی.
مشکلات معبس به ما وعده داده بود.
د محبس ستونزو په اړه یې موږ ته وعده راکړې وه چې ډېر ژر به حل شي، خو متاسفانه د پنځو کلونو په تېرېدو سره تر دمه دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. زندانیان لا ډېرو ستونزو سره مخ دي. هم غوښتل چې د بلخ زندان د مسؤولانو نظر هم راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په همدې حال کې بیا د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وایي چې محلي ادارې د زندانیانو د ځای ستونزه او له ښار څخه بهر د زندان د انتقال مسله له مرکزي دولت سره شریکه کړې او تمه لري چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو اونیزه خبرونه مهیروي له بلې خبرونه د جون پښیبو کې سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ پېښې مخ په ډېرېدو دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د تغذیې د څانګې مسؤول پرون ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د وزارت په خوارځواکۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره اقدامات ترسره کړي، خو په وینا یې د خوارځواکۍ کچې ته په کتو دا اقدامات بسنه نه کوي. د خوارځواکۍ یو علت همدا ده چې خلکو ته په درې وخته سمه ډوډۍ نه رسیږي. دا هغه څه دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو هم په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې له 10 میلیونو زیات کسان دومره ناداره یا دومره بې وزلي دي چې د ورځې یو وار ډوډۍ خوري. نور حال د نجسافې په راپور کې
دا په خوارځواکۍ د اخته ماشوم محمد غږ دی. د محمد مور مریم وایي ماشومې له تیر یو کال راهیسې په خوارځواکۍ اخته دی. هغې وویل سره له دې چې ماشومې په ډېرو روغتونونو ګرځولی، خو لا هم ماشوم په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دی.
زما زوی له تیر یو کال راهیسې په خوارځواکۍ اخته دی. د روغتیا د وضعیت د ښه کېدو لپاره یې موږ خپله ټوله وسه وکړه، خو لا هم نه دی ښه شوی او اوس ماشوم د اندرا ګاندي په روغتون کې بستری دی.
له مریم سربیره محمد زمان وایي ماشومې په خوارځواکۍ اخته دی او په دې برخه کې له کمو امکاناتو شکایت لري.
موږ یو ماشوم د سوی تغذیې ماشوم د ډاکټر په ډاکټر شفاخانه ډېر وګرځو، مطلب هیڅ نتیجه را نه کړله او ډېر ستونزو سره مخامخ شو. کندز کې د سکه تداوی او اخر درسته تداوی شفاخانه نه لرو. موږ د خپل ماشومانو یا د خپل د مریضانو غوړ
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې له 5 کلنۍ ښکته 2 میلیونه ماشومان او 415,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. متخصص ډاکټران وایي له 5 کلنۍ ښکته عمر لرونکو ماشومانو ته د کافي اندازه خوړو نه ورکول د خوارځواکۍ مهم لامل دی. راضیه بیا هغه مور ده چې زوی په ماشومتوب کې په خوارځواکۍ اخته شوی.
په طفل خود مم سوی تغذیه بود، بعضی وخت بچه کلنۍ ازش پرسیدم
زما دویم زوی ماشومتوب کې په خوارځواکۍ اخته شوی و، او اوس یې خویندې او ورونه پوښتنه کوي چې ولې زموږ د ورور جسامت دومره وړوکی پاتې دی. د هغوی په ځواب کې بیا وایم چې د اقتصادي ستونزو له وجې ستاسو ورور په سوی تغذیې اخته شوی و.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 5 کلنۍ ښکته ماشومانو او میندو کې د خوارځواکۍ د کچې له لوړېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د څانګې مسؤول ډاکټر شفیع الله صافی د کورنیو دغو اندېښنو ته په کتو داسې وویل:
موږ هغه سرچینې چې تر لاس لاندې لرو هڅه کوو چې په 22 ولایتونو کې چې ډېر زیانمنونکي دي او پکې د خوارځواکۍ پیښې ډېرې دي ورته رسیدنه وکړو. یو شمېر ولایتونو کې به سم خدمات نه وي رسېدلي. وجه همدا ده چې موږ کافي منابع نه لرو.
ډاکټر سپای وایي په 30 ولایتونو کې د خوارځواکۍ د پیښو د کمولو لپاره بیلابیل روغتونونه فعالیت کوي. د ښاغلي شفیق په وینا دا مهال د هیواد په 30 ولایتونو کې له 5 کلنۍ ښکته 2 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 214,000 په شدیدو او 312 په متوسط کچه تر درملنې لاندې دي.
په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ په باب مو واورېدل. په اروزګان کې بیا ډېر کوچنیان شکایت کوي چې ډېر ښوونځي پر مخ تړلې دي له 2 کلونو راهیسې. او هم په مرکز ترینکوټ کې ښوونځي دي چې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د دغو تړلو ښوونځیو له 2 زده کوونکو سره غږېدلی او په دې اړه یې دا راپور رسولی.
پریدلا او لالی د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د مهرآباد کې اوسیدونکي دي. دوی یو تر اتم ټولګي پر زده کړې کړي او بل تر اووم ټولګي پر زده کړې کړي، خو وروسته یې ښوونځي پر مخ تړل سوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي یې د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوې او دا درې کاله کېږي چې ښوونځي ته نه دي تللي او پر مخ یې تړلې ده.
نوم یې لالی دی، د مرآباد کلي اوسیدونکی یم. هغه د طالبانو کمربند، طالبانو میزونو او چوکیان او کتابونه او شیان ټول سره غورځولي دي. معلمانو شی نسته، په دې خاطر نه سم تللی.
زه ښوونځي ته په دغه نظر ماته جنګ دی، د جنګ میدان دی، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، نه صنفونه شته، صنفونه نړېدلې دي، نه معلمان شته، نه کتابچا او قلم شته. درې یا درې نیم کاله اوس کېږي ښوونځي ته نه تللي.
د دغه زده کوونکو غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان سرتیری دي د دې ښوونځي د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه نه کاروي. بله غوښتنه یې له دولت څخه دا ده چې دغه نړېدلي ښوونځي دي ورته بیرته ورغوي او فعاله دې کړي.
طالبانو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب اصیح سي، بالا زموږ مکتب نه راخرابوي، خپل کمربندونه او شان بالا یسه کې موږ وس دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتلی خپل ښوونځي ته. د دولت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ ته نور مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او ښه استادان راته راولي. موږ دا د دولت څخه دا غوښتنه لرو. طالبانو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب اصیح سي، بالا زموږ مکتب نه راخرابوي، خپل کمربندونه او شان بالا یسه کې موږ وس دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سورتلی خپل ښوونځي ته. د دولت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ ته نور مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او ښه استادان راته راولي. موږ دا د دولت څخه دا غوښتنه لرو.
د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان سرتیری ښوونځي د مرچلو په توګه کاروي. د یادې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې په څو ځلي امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوبونه استولي او وسلوالو طالبانو ته یې قومي مشرانو ورلېږلي چې ښوونځي د مرچلو په توګه مه کاروئ، خو خبره یې نه مني.
رسمي مکتوبونه هم ټولو ادارو ته لېږلي دي چې د ښوونځي څخه باید، د ښوونځي د تعمیر څخه باید د جګړې استفاده ونه شي. وسلوالو مخالفینو سره هم د قومي شوراګانو مشرانو للارې خبرې کړې دي، پوښتنه بار بار کړې ده، ولی متاسفانه په ځینې ساحو کې عمل نه دی شوی.
د پوهنې ریاست دغه مشر وایي پلان لري چې یادې تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي. د ارزګان ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې ګڼې دوی چې د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه کارولي وي. نوموړي وایي چې دوی تل د جګړې پر مهال ښوونځیو او د ملکي خلکو کورونه او داسې نور څه ته تل پام کړي.
توجه په معارف کې موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو چې په ښوونځی ویجاړ نه شي، خراب نه شي. خلکو ته مثال موږ ډېر تشویق کوو چې تیار راشي په ښوونځی کې زده کړې.
که څه هم امنیه کمانډان وایي چې دوی د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه نه کاروي، خو ازادي راډیو د زیات شمېر ښوونځي څخه تصویرونه او ویډیوګانې اخیستي چې مرچلې همدا اوس هم په کښې کې پاتې دي او د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د تهران او واشنگتن ترمنځ د زیات شوي کړکېچ په ارتباط. د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس یو شمېر استازي دې ته اندېښنه لري چې ولسمشر ډونالډ ترمپ پر ایران برید ونه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ وروستۍ لانجې د دې باعث شوي دي چې په کانګرس کې یو شمېر ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د هغه قانون د لغوه کېدو غږ اوچت کړي چې له مخې یې د امریکا ولسمشرانو ته په تیرو دوو لسیزو کې په ټوله نړۍ کې د پوځي بریدونو اجازه ورکوله. د ډیموکرات ګوند استازی باربرا لی او د جمهوري غوښتونکو استازی توماس میسی د کانګرس له یو شمېر نورو غړیو سره پرون د ګډې خبرې غونډې پر مهال د پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دا قانون په 2001 کال کې درې ورځې وروسته د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو چې پر نیویارک او واشنگتن وشول تصویب شو. د دې قانون له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د مسؤولانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد لاس په کار شي. د امریکا د استازو جرګې یوه فرعي کمیټې د سې شنبې په ورځ په پوځي بودیجه کې یو بدلون ومانه چې په دې کې هم له پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د امریکا د کانګرس ګڼ غړي وایي چې له شاوخوا 13 کلونو وروسته هغه وخت را رسېدلی دی چې کانګرس دا قانون لغوه کړي او پر ځای بل پلی کړي. د دې قانون مخالفان په کانګرس کې په دې نظر دي چې دا قانون ډیر پراخ دی او باید داسې توجیه نشي چې لمخې له ایران سره جګړې ته لار هواره شي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ لانجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې واشنگتن تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوي اټومي تړونه ووت او له نږدې یوې میاشتې را په دیخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي او په ورته وخت کې په فارس خلیج کې پوځي حضور پیاوړی کړی دی. تهران په ځواب کې ویلي دي چې بیرته به په لوړه کچه د یورانیمو غني کېدو ته مخه کړي.
په افغانستان کې اتنې مې بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمدد شانګهای د همکارۍ د سازمان چې افغانستان څارونکي غړی دی په 13 مصر مشیزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د جون په 14 پیلېږي. د غور سیمه ییز چارواکي وایي د جام لرغوني منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. د غور اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو رښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر منار پورې رسېدلې دي. جام منار په نوې دلی کې تر قد منار وروسته په نړۍ کې د خښتو تر ټولو ستر منار دی. تکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان ملي ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. دا لوبه د برېټانیا په برسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده. پاکستانی چارواکي وایي د یوې لس کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې په تور درې مشکوک کسان نیولې دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ زیات شوی کړکېچ په ترڅ کې پینتاګون منځني ختیځ ته د 500 سرتیرو پر استولو غور کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ولسمشر ډونالډ ترامپ تورن کړ چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټېدو هڅه کوي. او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو د غړو هیوادونو راتلونکي سرمشریزه به د دسمبر په 3 او 4 په لندن کې وشي او د دې تړون او یو مکلیزه به هم هلته ولمانځل شي. د خبرونو تفصیل کولای شي چې بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونو په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه لرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شبو کې خطر دی. مخکې په پکتیا کې د کروانګرو او د غرز بنډوالو د ستونزو په باب واورې. د پکتیا په یو شمېر سیمو کې کروانګر او بنډوال وایي د بڼونو او ځمکو څخه د ترلاسه کیدونکو حاصلاتو د ساتلو لپاره سم ځایونه نه لري. دوی وایي دا یوه غټه ستونزه ده او له امله دوی دې ته اړ کیږي چې خپل حاصلات په کمه بیه وپلوري. له ګردېز د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی په دې اړه راپور کوي چې په البته د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره ځینې پروژې لاسلیک شوې دي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او د ډنډي پټان ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
اگر کوم زموږ کشمشخانه نسته هغه انګور چې دغه موږ ته په نیمه بیه دي تقریبا 50,000 روپۍ راځي. او اوس چې کشمشخانه جوړ شي هغه موږ ته 2,50,000 روپۍ راکړي.
ډنډي پټان کې پیاز، الوګان، غنم، جوار، الوبیا پیاز کرل مو په 1.5 روپۍ بو کېلې ته وسی چې کاري خونی ته جوړې کو مو پیاز به په خار زه به پیدا کړي.
د پکتیا ولایت د کرنې او بلګولو مالداري ریاست د دې ولایت د بڼوالو، ځمکوالو او مالدارانو ستونزې منی وایي چې د هواري په برخه کې ګڼ پلانونه لري دي چې لړلې یو هم بزګرانو او بڼوالو ته د دوی په سیمو کې د دوی د ستونزو په پام کې نیولو سره وړې پروژې دي. په همدې لړ کې نن چهار شنبه د غبرګولي په لومړۍ نیټه د پکتیا ولایت د کرنې او بلګولو او مالداري ریاست د دې ولایت په مرکز ګردیز او اړوند ولسوالیو کې د څه باندې 13 میلیون افغانۍ په ارزښت د 2 شپېتو پروژو پلی کولو قراردادونه لا بڼوالو او ځمکوالو سره لاسلیک کړل. د پکتیا ولایت د کرنې او بلګولو او مالداري رئیس انجینر محمد دین محمد د دغه پروژو د څرنګوالي په هکله ازادي راډیو ته وویل
د 2 شپېتو فرعي پروژې چې مختلفې پروژې دي په دې کې کشمشخانې دي، په دې کې د پیازو خونې دي، ذخیرې دي، همدارنګه د اوبو واړه بندونه دي چې دا په پکتیا ولایت کې پلی کیږي چې ټوله مجموعي بودیجه 13.1 میلیون افغانۍ کېږي. دې سره به انشاء الله د بزګرانو په اقتصاد کې لوړوالی راشي او هغه ستونزې چې لري تر یو اندازې پورې به د ستونزې د دوی راکمې شي.
د محمد په خبره د یاد شویو پروژو چارې به د راتلونکو 10 ورځو په موده کې عملا پیل شي. تمه کیږي چې د دې پروژو پلي کېدل به د ځایي ځمکوالو پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همین هیواد یو بل خبرونې ته هر کله کوم په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو د خبرونې ملما محمد انفال خان ولی عادل دی چې وګدمو د خپل حق لپاره مبارزه کړي عادل صاحب تاسو